د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، په دې خپرونه کې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال د لسګونه کسانو د مړینې او ټپیانېدو په اړه تاسو ته جزئیات درکوو. د همدې خپرونې په دوام کې راسره اوسئ. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه.
د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د خبرونو تفصیل: په ننګرهار کې نن په یوه چاودنه کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتېده. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې چاودنه د هسکې مینې په یوه جومات کې شوې ده، خو د ننګرهار د والي ویاند وایي چې پر جومات د هاوان مرمۍ لګېدلې ده. ځینې راپورونه وایي چې لږ تر لږه دېرش تنه په دې پیښه کې وژل شوي دي. د دې پیښې د جزئیاتو په اړه وروسته په دې خبرونه کې معلومات درکوو. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیه قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه.
د جنرال رازق شهادت وښودله چې د پردیو دسیسو باوجود د افغانستان خلکو اوس هم په یوه غږ له هیواد او زړور و سرتیرو څخه په ملاتړ کې خپل یووالی ساتلی ده. هغه تشه چې دوی غوښته چې په لوی قندار او افغانستان کې راسي را نخله هیڅ وخت به نه راځي.
د کندهار ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالرازق تیر کال د ولسي جرګې له انتخاباتو دوی ورځې مخکې د تلی یا میزان په شپږویشتمه نیټه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو ځینې جګپوري چارواکي هم حاضر ول، د یوه افغان ساتونکي په ډزو ووژل شو. جنرال عبدالرازق د خپلې دندې په ترڅ کې په کندهار کې د مخالفانو ډېرې حملې شنډې کړې وې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله هم په یوه اعلامیه کې د جنرال رازق وژنه یوه ضایعه بللې ده. په کابل کې د شپږیزې کرکټ لیګ پایلوبه روانه ده. د شپږیزې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مس عینک ډله د بند امیر له لوبډلې سره لوبه کوي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کلا شپږیزه پایلوبې ته ډېر خلک تلوسه لري. د سیالیو په دې لړۍ کې پرون د بند امیر شامارانو د کابل بازانو لوبډلې ته په درې منډو ماته ورکړه او پایلوبې ته ووت. سیالۍ د تلې پر پنځلسمه پیل شوې وې. په دې سیالیو کې د کرکټ شپږو لوبډلو ګډون درلود. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکی په تور لیست کې شامل ل او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. د دې نړیوالې ادارې اجرایي رئیس نن ویلي سره له دې چې سټیفن باتلر قانوني ویزه درلوده، بیا هم پرې نه ښودل شو چې په لاهور کې د علامه اقبال نړیوال هوایي ډګر کې له الوتکې کښته شي او بیرته د امریکا متحده ایالاتونو ته ستون شو. بټلر وویل ورته ویل شوي چې د کورنیو چارو وزارت په ممنوع لیست کې نوم شامل دی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې اجرایي رئیس جویل سایمن د سټیفن بټلر اخراج ګنګس کوونکی او د حقوق کسانو پر مخ یوه څپېډه وبلله چې په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ په فکر کې دي. سایمن په یوه اعلامیه کې وویل په لاهور کې د هوایي ډګر چارواکو د بټلر پاسپورټ ضبط کړ او دا یې مجبوره کړ چې د قطر پلازمینې دوحې ته بیرته لاړ شي. د پاکستان چارواکو سمدلاسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د دې په تمه دی چې پوشي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د ترهګرۍ په تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. د مالی څار د دا کاري ډله چې مرکز یې په پاریس کې دی نن جمعه خپله پنځه ورځنۍ غونډه پای ته رسوي. ټاکل شوې ده دا اداره نن پریکړه وکړي چې اسلام آباد د څارنې له لیسته وباسي او یا یې د شمالي کوریا او ایران سره په تور لیست کې شامل کړي. په نړۍ کې د پیسو سپینولو د څار د ادارې تیر کال پاکستان د تروریزم د تمویل په خړ لیست کې چې د څارنې لیست دی شامل کړ، څو په اسلام آباد فشار راوړي چې له تروریزم سره خپل ملاتړ بس کړي. په نړۍ کې د مالي څار په دې اداره کې 15 هیوادونه او 2 سیمه ییز سازمانونه غړیتوب لري. دوی له بانکونو او نړیوالو پانګوالو غواړي په هغو هیوادونو کې پانګونه ونه کړي چې د دې ادارې د څار په خړ لیست کې شامل دي. او ارمنستان د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. په دې شورا کې د 193 هیوادونو له جملې څخه 144 د ارمنستان په پلوي رایه ورکړه. پرون ارمنستان او پولنډ هغه دوه هیوادونه وو چې په سری ډول د اړتیا وړ رایه واخیستې. څو د ختیځې اروپا په شورا کې 2 څوکۍ وګټي، خو مالدووا ونه توانېده دغه هدف ته ورسیږي. د ختیځې اروپا د سیمې شورا 24 څوکۍ لري. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي دا اقدام شي چې نړیواله ټولنه څومره زموږ پر هیواد باور کوي، په ځانګړي ډول د بشري حقونو په برخه کې. اندونیزیا، جاپان، مارشال ټاپوګان او جنوبي کوریا د آسیا پاسفیک په حوزه کې 4 څوکۍ خپلې کړې دي، خو عراق د څوکۍ په ګټلو کې پاتې راغی.
حسمت څاروان و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه یې وړاندې کړل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. و باورئ چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. له سیمې په راپور کې به دا درته ووایو چې ځینې چارواکي وایي چې دا د هوان یوه مرمۍ وه چې چاودېدلې، او ځینې نور چارواکي وایي چې بمی چاودنه شوې ده. په نورو موضوعاتو کې، افغان ولسمشر د جنرال عبدالرزاق د تلین په غونډه کې نوموړی د افغانستان ریښتینی بچی وباله.
جنرال عبدالرزاق له هغو ریښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې شهید سو.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د کوچیانو د ژوند پر زړه بګنوونکي حالت اندېښنه ښیي، او د ننګرهار د مطبعې د سلیزې کلیزې په پلمه ګورو چې دا مطبع له کومو ستونزو سره لاس ګرېوان ده.
دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، څو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه مشینري پاتې مشینونه چې دي د کار غورځېدلې دي.
د کرکټ بورډ له لوبغالي مو د شپږیزې د پایلوبې له وروستي حاله هم خبرو. راسره اوسې د خبرونې په دوهمه نیمایي کې به د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام واورئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. راپورونه وایي چې د ننګرهار ولایت په هسکې مینې ولسوالۍ کې د جمعې د لمانځه پر مهال په یوه جومات کې په یوه چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. په ځینو راپورونو کې د مړو شمېره له 1000 زیاته ښودل شوې ده. ځینو چارواکو ویلي دي چې دا چاودنه د یوه هوان د فایر په نتیجه کې وه، او ځینو نورو چارواکو ویلي دي چې په جومات کې دننه چاودنه شوې ده. د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال روح الله انوري د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی. انوري صاحب، له چارواکو نه مو کوم معلومات تر اوسه پورې ترلاسه کړي دي؟
مننه. نن دلته چارواکي وی د ننګرهار د والی ویان تاولا خو غنې وی چې 2 د هسکې مېلې د جودرې په جمعات کې یو 14 شوي چې دوی وی چې دا د هوان مرمۍ راغلي په جمعات لګېدلې ده، او د جمعات چت پریوته ده چې خلک ورلاندې شوي دي. دی وی چې په دغه 14 کې یا په دغه هوان مرمۍ کې تقریبا چې خوګیانه وي 28 نمبر دي، او 55 تنه ټپیان دي. خو د هسکې مېلې د کلینیک مسؤل ډاکټر زرغون څو شېبې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته تر اوسه 2 جسدونه راوړل شوي دي، او او لشپیتو زیات ټپیان ورته راوړل شوی دی چې یو شمیر ټپیان د ننګرهار حوزوی روختون ته انتقال کړي دي تکلیف.
بله، او دقیق معلومات څه ترلاسه شوي دي؟ له چارواکو نه مو څه ترلاسه کړي دي؟ او همداراز د پیښې د علت په اړه
تر اوسه لا دقیق نه ده معلومه، خو خوګیاڼی وایي چې دا د هوان مرمۍ ده. د سیمې یو تن وویل چې دا بمی چاودنه ده. تر اوسه نه ده معلومه چې نویت د څه شی وو. په رښتیا هم دلته کوم مینځ په ځای شوی او مخکې نه یا د هوان مرمۍ راغلی، دا به وروسته معلومیږي. خو تر اوسه چې د هسکی مینې کلینیک ته زخمیان د دغه پیښې نه راوړل شوي دي، 2 وژل شوو جسدونه دي او د 6 زیات د ټپیان راوړل شوي ورته تکلیف.
او مسولیت هم تر اوسه پورې کومې ډلې یا فرد نه دی منلی؟
نه، تر اوسه پورې چا مسولیت په غاړه نه دی اخیستی.
ډیره زیاته مننه روح الله انوری د ازادۍ راډیو خبریال و چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې د دې پیښې په اړه جزئیات راکول. په دې پیښه کې چې تر اوسه پورې علت نه دی معلوم، لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولی ویان عطاءالله خوګیاڼي شیبه مخکې ازادۍ راډیو ته په دې اړه له خپله لوري د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ ځینې جزئیات ورکړل.
سلامونه. نن د هسکی مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې جماعت چې د جمعې لمونځ ادا کېدل ته د هوان مرمۍ لګېدلې د جماعت باندې همدې له امله چتم ناست دی. تلفات شته دی، خو تر اوسه پورې د ښکار قام معلوم نه دي. ورسره معلومات شریکو.
د ننګرهار د والي ویاند عطاءالله خوګیاڼی و چې په هسکی مینې ولسوالۍ کې د نننۍ پیښې په اړه جزئیات راکول. تر اوسه پورې د پیښې جزئیات نور جزئیات د چارواکو له قوله او همدارز د عیني شاهدانو په حواله را روان دي. موږ د نویو معلوماتو له ترلاسه کولو سره سم تاسو هم له دې جریانه خبرو راسره اوسئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزي د وژل کېدو لومړی تلین نن په کابل کې په یوه لویه غونډه کې ونمنځل شو. ولسمشر اشرف غني په دې اړه جوړو شویو مراسمو ته وویل چې د کندهار پخوانی امنیت قمندان فقید عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د جنرال رزق د وژنې عاملین نیول شوي دي. له کابله د ناجیې ساپۍ په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ. د راپور د جنرال عبدالرزاق د خبرو له یوې برخې پیلېږي.
د جنرال عبدالرزاق اڅکزی د وژل کېدو لومړی تلین د یو شمېر لوړپوړو دولتي چارواکو په حضور کې ولمانځل شو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د جمعې په ورځ په دغه غونډه کې وویل چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرزاق اڅکزی د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې ووژل شو.
جنرال عبدالرزاق زموږ د امنیتي ځواکونو له هغو رښتینو او زړورو بچیانو څخه و چې د افغانستان د دښمنانو د یوې لویې دسیسې په پایله کې د هیواد په دفاع کې شهید شو. مگر نن زرها نور عبدالرزاق خان جوړیږي.
د ولسمشر غنی د خبرو بله برخه تر ډیره سولې او ولسمشریزو ټاکنو باندې متمرکزه وه او ټینګار یې وکړ چې سوله د ټولو افغانانو غوښتنه ده او حکومت د سولې د ټینګښت لپاره پوره ژمن دی.
مردم و دولت افغانستان
دولت او خلک د یوې بنسټیزې سولې پلوي دي او سوله ماته لومړیتوب لري. او حکومت د سولې ټینګښت لپاره شمن ده.
د حکومت اجرایه مشر عبدالله عبدالله هم یاد غونډه کې د جنرال رازق وژنه یو ځای وګڼه.
واضح بود کې په وحدت ملی پابند
دا څرګنده ده چې جنرال رازق ملي وحدت ته شمن او سولې ته هیله مند وو. په وطن کې سوله د ټولو شهیدانو یوازینی ارمان وو او هیله مند یو چې یوې سراسري سولې ته ورسیږو.
د جنرال عبدالرازق اڅکزي د لومړي تلین په مناسبت جوړه شوې غونډه کې د ولسمشر غنی او اجرایه رئیس په ګډون د ولسمشرۍ یو شمېر نورو نوماندانو جهادي مشرانو د جنرال عبدالرازق کورنۍ په کابل کې د میشتو بهرنیو سفارتونو استازیو د افغان حکومت د بیلابیلو وزارتونو او ادارو چارواکو ګډون کړی و. د کندهار ولایت پخوانی امنیه قوماندان جنرال عبدالرازق د ولسي جرګې له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د میزان په شپږویشتمه د کندهار د ولایتي غونډو په خونه کې په داسې حال کې چې د بهرنیو ځواکونو یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم پکې حاضر وو د یو افغان ساتونکي په ډزو وژل شو. د کندهار ولایت دغه وژل شوي امنیه قوماندان له تیرو څو کلونو راهیسې په کندهار ولایت کې د مخالفینو ډېرې حملې شنډې کړې او د دغه ولایت د امنیت په ټینګښت کې ستره برخه لرله. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي د دې پیښې ډېری عاملین نیول شوي دي.
د شهید جنرال رازق قضیه په جدي توګه څېړل شوې ده. هغه کسان چې په دې برخه کې دخیل وو هغه نیول شوي دي او هغه ترستان طالب ترایګر چې په داخل د افغانستان کې دغه برنامه پلان کړی وه دغه تروریستي برید پلان کړی وه هغوی له منځه وړل شوي دي. حتی دغه نورو کسانو چې په دغه برنامه کې که په داخل د افغانستان کې دي که د مرز اخوا دي دغه برخه کې هم روان دي.
هڅه مو وکړه څو د ملي امنیت عمومي ریاست د څېړنو په تړاو هم معلومات ترلاسه کړو خو بریالي نه شو. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې حاجي سید داود تر یو چتر لاندې د اکثرو سیاسونو راټولېدو ته په اشارې وایي چې دا د ملي اجماع پیل دی او ویل چې افغانستان ته د جنوبي او مرکزي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو مرستیالي وزیر ایلس ویلز کابل ته په سفر کې لنومندانو غوښتي چې باید یو واحد دریز ولري سو د بین الافغاني سولې لپاره یو واحد مذاکراتي ټیم وپیژندل شي.
د ناجي ساپي په راپور کې مو واوریدل چې افغان ولسمشر اشرف غني نن د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې خبرې وکړې او همداراز په دې غونډه کې نورو دولتي مشرانو او همدارز د سیاسي ګوندونو او د اپوزیسیون مشرانو هم خبرې وکړې او جنرال عبدالرازق د هغه د کارنامو په خاطر او له طالبانو او نورو تروریستي ډلو سره د هغه د مبارزو په خاطر وستایه. د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په جودري سیمه کې نن د جمعې د لمانځه پر مهال په یو جومات د هاوان مرمۍ لګېدلې چې البته د ننګرهار د والي ویان دا خبره کړې ده وایي چې په دې پیښه کې زیات کسان وژل شوي، لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي له ازادۍ راډیو سره څو شېبې مخکې تازه خبرې کړې دي. د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال باز محمد عابد د شپې د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. عابد صاحب، تاسو له چارواکو څخه اوریدلې دي مخکې مونږ البته تاسو له بل همکار زمونږ د خبریال روح الله انوري سره خبرې وکړې او هغه یو څه معلومات راکړل. چارواکو ډیر معلومات په دې اړه نه درلودل. تاسو څه معلومات تازه ترلاسه کړی دي؟
بلې تکل صاحب، معلومات داسې چې لږه شېبه وړاندې د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي راته وویل دغه پېښه کې 28 تنه وژل شوي او 55 نور ټپیان دي. خو د تر ده وړاندې د هسکې مینې د کلینیک یو ډاکټر چې د نوم د ښودلو یې ډډه کوله وویل چې په دغه پېښه کې 22 تنه جسدونه او تر 60 پورې زخمیان روغتون ته راوړل شوي دي. بلخوا هلته د سیمې خلک وایي چې د پیښې له امله، د چاودنې له امله یا د هوان د مرمۍ د لګېدو له امله د جومات چت پرېوتی دی چې زیات منځګزار اوس هم د خاورو د ډېریو لاندې دي چې په هغه کې به هم د مړو او د ژوبلو شرحه معلومه شي. یعنی دقیق ارقام لا تر اوسه پورې نه ولایت ترلاسه کړي دي، نه ولسوالۍ ترلاسه کړي دي او نه له خبریالانو سره شریک شوي.
بل او عابد صاحب تاسو چې ښاغلي خوګیاڼي سره خبرې وکړې د پیښې د علت په اړه یې تازه معلومات نه دي ترلاسه کړي چې آیا دا په رښتیا د هوان د مرمۍ چاودنه وه چې د جومات پر چت لګېدلې او که د ځینو راپورونو له مخې په جومات کې دننه چاودنه شوې؟
د اوان مرمۍ د لګېدو له امله چتره پریوتې دي او زیات مرګ ژوبله چې د چت د پریوتو له امله مونږ گزارو تر رسیدلې ده. خو په دقیقه توګه نه د ولایت چارواکو او نه هم د ولسوالۍ چارواکو دا خبره تایید کړې ده چې آیا دا چاودنه ده، ځانمرګې دي او که د اوان مرمۍ ده.
ډېره زیاته مننه. د ازادۍ راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد و چې له جلال آباد ښار نه د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ په یو جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال د پیښې جزئیات راکول. د ازادۍ راډیو د خپرونو په دوام کې به په دې اړه نور تفصیل هم واورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو نور راپورونو ته. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په بلخ ولایت کې د ډیره کوچیانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په بلخ کې میشت کوچیان ادعا لري چې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري، ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي او ورشوګانې یې د زورواکو لخوا غصب شوي دي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو خبریال مجیب حبیب زای راکوي.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک میسون په بلخ ولایت کې د کوچانو وضعیت د اندېښنې وړ بولي او له دولت څخه غواړي چې دغه قشر ته د لومړنیو حقونو د تامینېدو فرصت برابر کړي. په بلخ کې کوچیان ادعا لري چې له خپلو لومړنیو حقونو څخه بې برخې دي او په تېرو 18 کلونو کې حکومت د دوی ستونزو ته بې پامه پاتې شوی دی. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي ازادي راډیو ته وویل چې د دغه ولایت په 9 ولسوالیو کې کوچیان شته، خو نه لومړنیو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري او نه یې هم د ماشومانو لپاره د زده کړې زمینه برابره شوې ده. عبیدي وایي چې کوچیان ښوونځیو ته د نه لاسرسی او د صحي خدمتونو د نه ترلاسه کولو تر څنګ د څښاک پاک اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې په بلخ ولایت کې کوچیان په ډېر ناوړه وضعیت کې اوسیږي او سره له دې چې د هغوی مالسرونه د سیمه ییزو زورواکو لخوا غصب شوي دي، کابو دوی لسیزې کېږي چې کوچیانو ته د دولت له لورې د هېواد د نورو اتباعو په نسبت په یوه سترګه نه کتل کېږي. په شمازون کې د بشر حقونو د دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې کوچیان هم د افغانستان د اتباعو په توګه حق لري چې د زده کړې له نعمت څخه برخمن شي، ورته صحي خدمتونه په وخت وړاندې شي او د ستونزو حل یې د حکومت د تګلارې په لومړي سر کې ځای ولري. سامی په دې اړه وویل: په بلخ کې کوچیان وایي چې د راتلونکي ژمي لپاره په چهار بلاک، چمتال، دولت آباد، کشندې، خلم، بلخ او شولګره ولسوالیو کې خپلو څارویو ته د الوفې له کموالي سره مخ دي او تیر کال هم د الوفې د کمښت او د ژمي سړې هوا له امله یې څه باندې 200,000 څاروي تلف شول. د بلخ د کوچیانو د ادارې مشر غلام فاروق عبیدي له مرستندویو بنسټونو او له افغان حکومت څخه غواړي چې د دا ډول ستونزې د رامنځته کېدو د مخنیوي لپاره د ورته مرستې برابرې کړي. د کوچیانو د ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې په بلخ ولایت کې څه باندې 20-30 زره کوچیان اوسیږي چې اکثرا په مالدارۍ مصروف دي، خو د ګڼ شمېر ستونزو سره سره ځوانان یې د کار زمینې له نشتون هم ځورېږي. موجیب حبیب زید، ازادي راډیو، بلخ.
په ننګرهار ولایت کې دولتي مطبعه د ماشینونو د خرابوالي، د تعمیر د نشتوالي او د اقتصادي ستونزو سره مخامخ ده. د دې مطبعې د جوړېدو 30 کاله پوره کېږي، خو د مطبعې چارواکي وایي چې ستونزو ته یې دولت هیڅ راز پاملرنه نه کوي.
د دا د سل کلنې دولتي مطبعې له نهو څخه یوازې د دوه ماشینونو غږ دی چې یوې چاپ کوي او بلې کاغذونه پرې کوي. د دغو ماشینونو دوه تنه کارکوونکي وایي
دولتي مطبعې کارګر یم. دا د کټنګ ماشین دی، تقریبا ویشت کاله برابرې، انشاءالله ویشت کاله به بالکل ماشین خو د کار نه دی. یو چاپ ماشین خو زمونږ بالکل د کاره وتی.
د نه پای ماشینو کې یو وای ماشین فعال ده، څنګه نیم فعال ده، کله پلاس باندې کاغذ ورته نشته، کله پلاس باندې برق باندې، چې دا ډېر په مشکلات سره موږ مدبې سره کومک کوي، سره مدبې مشکلات خلاصې.
امان الله له زلمیتوب په همدې مطبع کې له هغه وخت کار کوي چې دلته د اوسپنې له یو یو تورې کلمې او له کلمو جملې جوړېدې. امان الله د تیر او اوسني وخت په اړه وایي
عرفچنی کې خو دوی د حروف واسطه باندې کار کوله، چې عرفچنی کې مشکل کارم، خو بیا هم د ورځې دوه زره اخبار چې د چاپ نه وته او سبا یې ته بځې توزیع ته ماته وو. اوس اخبار کم شوی دی، سر دغې نه چې کار کمپیوټري دی، د کمپیوټر نه وځي، ماشینونه کمپیوټري دی، بیا هم اخبار تعداد کم دی.
په 1903 لمریز کال کې عربانو د حرمینو شریفینو په نوم کمپیوټري مطبع دولتي مطبعې ته حواله کړه، چې همدې سره د حروف چینی له زاړه دوده راووته، په کمپیوټري او عصري وسایلو سنبال شوه. خو د ولسمشر کرزي د واکمنۍ پر مهال لاریون کوونکو وسوځوله او ماشینونه له کاره ولوېدل. په ننګرهار کې د دولتي مطبعې مسؤول عزت الله زواب ازادي راډیو ته خپلې شته ستونزې داسې قطار کړې.
د ازادۍ دولتي مطبعه دا سل کاله پخوا جوړه شوې، سو ځل چور شوې ده، لاریونونو کې سوځېدلې ده، اوس یې زړه مشینري پاتې ماشینونه چې دي د کاره غورځېدلې دي. همدارنګه دا د باختر اژانس په ځمکه کې ځای په ځای شوې، هغه تعمیر چې دی هغه نور د غورځېدو په حال کې دی، او زمونږ کارکوونکي چې دي دا د دوی ژوند له خطر سره مخ دي.
خلک وایي د ننګرهار د دولتي مطبعې په څیر اکثره دولتي تصدۍ د حکومت د نه پاملرنې او خصوصي سکتور سره د یو شمېر مسؤلینو د شراکت په وجه په ټپه ولاړې دي، او د دې پر ځای چې حکومت ته یو څه عواید او د څو مامورینو معاشونه برابر کړي، د کارونو د نشتوالي په وجه په حکومت تاوان دي. ښاغلی ځواب وایي خصوصي مطبعو کې ځکه یو شمېر دولتي کارکوونکي اسناد چاپوي چې هلته یو څه ورته پاتې کېږي، خو له دې نه دي خبر چې یو تعداد دولتي اسناد محرم دي او هر ځای کې باید چاپ نشي. په افغانستان کې به پخوا اکثره تصدیو ته حکومت د کار زمینی برابرولې، چې ورسره به تصدیو د خپل ځان ساتلو ترڅنګ خپلو مامورینو ته معاشونه، د برېښنا بیلونه او حکومت ته به هم یو څه عواید برابرول. خو له تیرو څو لسیزو او بیا د خصوصي سکتور د فعالیتونو زیاتېدو سره دولتي تصدیو ته د حکومت پام کم شوی، نو ځکه خو اوس یادې تصدۍ په بد حالت کې او د نورو د خیر په تمه دي.
تاسو لا پیغامونو
منتقوتا. سلام علیکم. جی حمت یم د هلمند ولایت د مرکز رشدګاد څخه دغه پیغام د ازادي راډیو ته پیرزم. طالبان څخه مې غوښتنه ده چې ورور د خدای په خاطر د ستلي ملت په خاطر سولې ته راسي، په قطر او په ایران او په روسیې پسې مه ځغلئ، خپل خاورې ته راسي، خپل په وطن کښې خپل د حکومت سره کښېنئ، خپل مشکل سره حل کړئ. طالبانو دغه پلمه ده چې امریکایان دغه امریکایان نه وه د طالبانو په دلته په دا هلمند کښې زما پیدې په جبر او په جلبېزارې خلک چورول، په شمال کښې جنګ ول، د خلکو سرکانې په خرابول. دا خو نه اسلام وایي نه قرآن وایي، بس دي بس دي. نور د خدای په خاطر د قرآن په خاطر دا مشکل سره حل کړئ، سره کښېنئ، د خدای لاس ته وګورئ، نور وخت نه نیسم مخم ش
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د ازادۍ او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو، اوریدو ته راسره اوسئ. نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه عصمت څاروان ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د ننګرهار د هسکې مینې په یوه جومات کې نن لږ تر لږه 30 تنه وژل شوي او 60 نور ژوبل شوي دي. له ننګرهار څخه د ازادۍ راډیو خبریالان د چارواکو په قول وایي چې د هسکې مینې د جودري په جامع جومات کې په داسې حال کې چاودنه شوې چې ګڼ خلک د جمعې په لمانځه ولاړ ول. د هسکې مینې د روغتون ډاکټر زرغون ازادۍ راډیو ته وویل 20 مړي او 60 ټپیان روغتون ته ورول شوي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان ولسمشر وایي د کندهار پخوانی امنیت قمندان د دشمنانو د یوې لویې دسیسې په نتیجه کې وژل شوی دی. محمد اشرف غنی دا خبره نن د لویې جرګې په خیمه کې د جنرال عبدالرازق د لومړي تلین په غونډه کې وکړه. پاکستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د برخې د پروګرامونو تنظیمونکی په تور لیست کې شامل او دغه هیواد ته یې د هغه د داخلېدو مخه ونیوله. پاکستان د دې په تمه دی څو پوه شي آیا په نړۍ کې د مالی څار د ادارې د هیوادونو له لیست څخه د وتلو لپاره چې د تروریزم پر تمویل بشپړ کنټرول نه لري کافي اقدامات کړي دي او کنه. او وروستی خبر چې اوس راورسېد ویل کېږي چې پاکستان په تور لیست کې له لوېدو وژغورل شو. ارمنستان د ملګرو ملتو د بشري حقونو د شورا د 14 غړي هیواد په توګه وټاکل شو. او د اروپایي ټولنې مشرانو په بروکسل کې د خپلې سرمشریزې لومړۍ ورځ په دې ټولنه کې د البانیا او شمالي مقدونیا د شمولیت په اړه له کومې پرېکړې پرته پای ته ورسوله.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس ګورو کرکټ په څه حال کې دی. د افغانستان د کرکټ د ملي د کرکټ بورډ سټډیوم ته ورځو. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. نن د افغانستان د کرکټ بورډ په سټډیوم کې د شپږیزې د کرکټ د لړۍ پایلوبه د مسایناک او بند امیر د لوبډلو ترمنځ روانه ده. د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام په دې سټډیوم کې دی. اکرام صاحب، لوبه کوم ځای ته رسیدلې؟
تکل صاحب ډېره زیاته مننه. لوبه د مسایناک په بریا باندې پای ته ورسېده او په دې سره ویلی شو چې د 2019 کال د شپږم سیزن د مسایناک بریا سره پای ته ورسېده او دوی د دې کال د شپږیزي اتلولي ترلاسه کړه. دوی د بند امیر له لوري ورکړ شوی 155 منډې هدف د سیالۍ په وروستي اور کې او یو بال پاتې و چې هدف یې پوره کړ. په داسې حال کې چې اووه لوبغاړي سوځېدلي وو او په وروستیو کې لوبه یو ډېر هیجاني حالت ته هم رسېدلې وه. خو دا د مسایناک د لوبډلې بالر تقریبا ال راوندر شرف الدین اشرف چې تر پایه ودرېد او مسایناک لوبډلې ته بریا ور په برخه کړه. لوبه پای ته رسېدلې ده د مسایناک په بریا باندې. سرمنی مراسم لا پای ته نه دي رسېدلي، دا به څو شېبو کې پیل کېږي. او هغه د اتلولۍ کاپ چې دی هغه به د مسایناک د لوبډلې کپتن محمد نبی ته ورکول کېږي. بله ډاکټر صاحب
ډېر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، د ازادۍ راډیو خبریال اکرام الله اکرام و چې د افغانستان د کرکټ د شپږیزې د لړۍ د پایلوبې له جریانه راپور راکو. اوس هم ورزو د ګاونډي پاکستان مسایلو ته. د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمن اعلان کړی دی چې د رواني اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر لور لاریون پیلوي. مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې د اکتوبر له 1 نیټې به د اسلام آباد په ډی چوک کې پرلت وهي. هغه په ډاګه کړې ده چې پرلت به تر هغه پورې روان وي چې حکومت نوی ړنګ شوی. د اپوزیشن ګوندونو لویو ګوندونو هم د مولانا فضل الرحمن د دې احتجاج ملاتړ کړی دی، خو د تحریک انصاف واکمن ګوند په مشرۍ حکومت وایي چې اپوزیسیون ګوندونو ته به په اسلام آباد کې د احتجاجي غونډې اجازه نه ورکوي. په دې اړه د بحث لپاره د پاکستان د مشرانو د جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ دا شیبه په سټوډیو کې راسره دی. کاکړ صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. فکر کوي چې د مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې دا پرلت تر هغه ځایه پورې چې د غوښته او په پام کې ده تر هغه ځایه ورسوي، یعنې د اسلام آباد مرکز ته زړه ته؟
ستاسو ډېره مننه. تاسو ستاسو ټوله اورېدونکو ته دا معلومه ده چې د موجوده حکومت چې دا مسلط شوی دی او په درغلۍ په ذریعه راغلی دی او ولس ډېر ځین بېزاره دی، بدامنی زیاته شوې ده، دهشتګردي بیا خوره شوې ده، ګراني زیاته شوې ده، بېروزګاري زیاته شوې ده، پارلمان هېڅ حیثیت نشته، پرانشل اسمبلیانو هېڅ حیثیت نشته، د صوبایي چې کوم دغه دی، خارجه پالیسی ټوله ناکامه ده، داخله پالیسی کې قومونه ولسونه مطمئنه نه دي. نو یو ډېر سخت ولس دی او ستونزې سره مخامخ دي. بیا نو اپوزیشن ګوندونو چې کوم پریکړه بیا مولانا صاحب چې خپله لرحمان صاحب ازادي مارچ اعلان کړی دی او ټول ګوندونه د دې حمایت کړی دی، بلکې پښتونخوا ملي پارټي او دا ګوند چې دی دا بالکل عملا په دې مارچ کې به شریک وي. جنوبي پښتونخوا نه، خیبر پښتونخوا نه، فاټا نه، کراچۍ نه، او سند نه، او د پنجاب نه چې کوم پښتانه دي زموږ د ګوند غړي دي، تر اسلام آباد نه تر کشمیر پورې دا به په دې کې شرکت کوي.
بله، یعنی دا یوازې د مذهبي ګوندونو لاریون بنوي، په دې کې ملت پال یا نشنلیست ګوندونه هم برخه لري
او اپوزیشن پارټیانې بیا اپوزیشن پارټیانې داسې ځینې دا وایي چې موږ به په دې کې ناست یو، برخه به اخلو، ځینې وایي چې موږ یې حمایه کوو، حمایه ټوله کوي، حمایت یې ټول کوي، خو ځینې به ګډون کې لري.
نو له دې یادونې ستاسو مطلب دا دی چې مولانا فضل الرحمن به وکولی شي چې د حکومت پر ضد دغه یون یا نهضت چې د پیل کړی دا به د نورو ګوندونو هم د ملت پالو او هم د مذهبي ګوندونو په مرسته کامیاب کړي؟
دا کامیاب په دې باندې به زه دا ووایم، مثال کې حکومت وایي چې موږ نه لکوو، کله د خیبر پښتونخوا حکومت خبره وکړي، کله بیا چې موږ په اسلام آباد نه رای لکو، کله بیا چې موږ پرلت نه لکو، موږ د احتجاج نه لکو، نو دا د حکومت چې دی دا ټیک نه دی، دا غلطه خبره کوي چې موږ مانه دوی وناسته نه لکو یا د ازادي مارچ ته نه لکو. دا په کارم دا دی چې په هر حالت کې دا ازادي مارچ دی دا وشي، دا لازمی دی او ضروری دی.
بله، یو بل خبره چې خایز مونږ اوریدونکې غواړي پوښي دا ده چې پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې نهضت دا اوس ډیر مشهور شوی دی، مخصوصا د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې. د دوی دریځ د دې لاریون په وړاندې معلوم شوی؟
د پی ټی ایم ګوره، پی ټی ایم منظور پښتون او پی ټی ایم چې دی هغه ډیره ساده خبره کوي، هغه موږ پښتون وزیرستان ټول پښتون د دې سره ډیر زیاتوب سو دی لګر پښتانه سره. نو په کار دا دی دا زموږ د پی ټی ایم کم شپږ خبرې وي، شپږ نقطې وي، پر دې عمل درآمد نه دی سوی. پی ټی ایم څه دی دا و پوره من احتجاج ته نه لکې، حکومت څه دی، ادارې څه دی.
یعنی مطلب د مولانا فضل الرحمن د دغه لاریون یا دغه پلان او د پی ټی ایم ترمنځ مشترک ګډ ټکی کامن ټکی شته؟
دا چې دی کامن ټکی خوسته، که پر دې باندې مولانا صاحب لږ کومک وکړي. دا د اگر مسدی سي د قسم کامن دي.
بله، بیا د دوی دوړو ترمنز په سیاسي برخه کې اړیکه او روابط څه ډول دي؟ یو د بل ملاتړ به وکړي په دې خاصه قضيه کې
د پی ټی ایم او
د پی ټی ایم او د مولانا فضل الرحمن د دغه ټول جریان ترمنز؟
ګوره، پی ټی ایم خو نو تقریبا د حکومت ضد دغه سي دي. پی ټی ایم خو دا کول غواړي. دا جلا موضوع دی چې مثال مولانا فضل الرحمن صاحب د آزادي مارچ دی او پی ټی ایم ته دونه گنجایش ورل کوي څنګه د دې برخه سي.
بله،
دا سوال
ډېره زیاته مننه کوم قدرمنو اوریدونکو. د پاکستان د مشرانو جرګې غړی او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د څانګې مشر عثمان کاکړ و چې د جمعیت العلماء اسلام د ډلې د مشر مولانا فضل الرحمن د وروستي اعلان په اړه خپل نظر څرګنداوه. ښاغلي مولانا فضل الرحمن اعلان کړی چې د اکتوبر له 28مې به د حکومت پر ضد د اسلام آباد پر ضد لاریون پیلوي او د اکتوبر په 1 به د اسلام آباد په ډی چوکې پرلت وهي او تر هغه پورې به د پرلت ته دوام ورکوي چې حکومت نوی ړنګ شوی.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورې قدرمن اوریدونکو، دا د خبرونې په وروستۍ برخه کې یو. تاسو رابولم د آزادۍ راډیو د 19 پروګرام آزادۍ او اوریدونکو اوریدو ته.
آزادۍ او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. په دې هیله ستاسو د دې اونۍ خبرونه پیلوو. په دې خبرونه کې غواړم تر نورو پیغامونو د مخه زموږ د یو شمیر هغو اوریدونکو پوښتنې ځواب سي چې په تیرو اونیو کې راستولی و. دا د شهیدانو او معلولینو د کورنیو ستونزې وې چې دوی د خپلو معاشونو په اړه درلودې او غوښتل یې چې حکومتي چارواکي یا اړوند مسؤلین باید د دوی پوښتنو او ستونزو ته جواب ووایي. نو په دې خبرونه کې مې د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویان ضیاءالحق فضلي سره په دې اړه مرکه کړې ده. لومړی به دا مرکه سره واورو، وروسته به د خبرونې په پای کې نور پیغامونه هم په ګټه سره واورو. ښاغلی فضلي د مرکې په سر کې دې پوښتنې ته جواب ورکړی دی چې د شهیدانو او معلولینو د کورنیو لپاره او حتی د پولیسو لپاره معاشونه ولې پر وخت نه ورکول کیږي. تر یوې وقفې وروسته به یې له ښاغلي فضلي څخه واورو.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
ډیره زیاته مننه. د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وروسته له هغې 8 میاشتې مخکې جلالت مآب جمهور رئیس په حکم رامنځته شو، کله چې په دې برخه کې ډیر مشکلات، فساد، ناخوالی او اداري ستونزې وي. همدې مسایلو ته په کتو جلالت مآب جمهور رئیس پریکړه وکړه چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت په چوکاټ کې د شهیدانو او معلولینو معینیت په وزارت باندې بدل کړي او په دې تشکیل کې پراختیا راولي او امکانات ورکړي. له تیرو 8 میاشتو راهیسې سره له دې چې کله بودیجه دې وزارت ته او د دې وزارت اړوند برخو ته تخصیص کیده، په ملي بودیجه کې ډېرې ستونزې وې. هغه ستونزو ته په کتو د مالیې محترم وزارت موږ 13.8 میلیارد افغانۍ ته اړتیا درلودله. د مالیې وزارت لخوا موږ ته 1 میلیارد افغانۍ تخصیص شوې چې هغه د شهیدانو کورنیو او معلولینو ته کفایت نه کاوه. روسو پورې موږ سره 3,10,000 کورنۍ د شهیدانو وارثین او مالیت لرونکي وګړي ثبت دي چې هغوی ته عملا موږ د دې امتیازات ورکوو. موږ وتوانیدو چې په 15 میاشتو کې 2 میلیارد افغانۍ د هیواد ګوټ ګوټ ټولو کورنیو ته ورسوو. بل اخره بیا متقضا وکړه چې پاتې پیسې باید زر تر زره موږ ته راکړل شي چې زموږ اداره دغه پیسې دغه حقوق خلکو ته ورسوي. د 15 میاشتو وروسته د وسط سال د بررسي په پروسه کې موږ ته 6 میلیارد افغانۍ په پام کې ونیول شي چې اداري پروسه دوام لري. یوه هفته مخکې دغه